السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډېری برخه کې د ازادي په سپو کې اونیس پروګرام اورو، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي دي. پیښه بېګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یې یوه مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کېږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هري رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په محل د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال وسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړې او موافقه یې کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 800 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی این این تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یې غواړي. ښاغلی ترامپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یو لویه جنگي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپل دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د اندونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 14 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغې اصولنامې په هکله د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسد الله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه تر ټولو د مخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې د مونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایی حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایی قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملي شوی ده په افغانستان کې، د ټولو اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامې ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټولو اسنادو په مقابل کې ده. او اصلي مسله دا ده چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د په افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکمو اجراءات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسله باید سرګند شي، روښانه شي چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقي متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون شتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقي لوی بحران موجود ده په افغانستان که معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. په همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري. او په افغانستان کې قانون خو نیوی خبره نه ده، قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وخت پورې دوام لري. او حتی یعنی قانونی ارزښتونه خو د امان الله خان خوا هم مطرح و، مگر په افغانستان کې هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقید په وخت او اولین قانون جزا در افغانستان مطرح شو، تمسک القضاة الامانیه، در افغانستان اولین قانون جزا ده. در افغانستان کود مدنی در داوود خان فقید په وقت که نافذ شو، ډیر یو قوي جزایی قانون ده چې دا قانون اصل پسله د افغان د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهب و پکه دیره گته اخسته شده او د طول و بین المللی ارزښتونو سره مطابقت لري. مگر متاسفانه دا اصول نامه چه وزه شویده دا اصول نامه طول مواد، یعنی 149 مواد چلری طولی بالکل، یعنی دی دوی پا قول فقی بنیاد لری. وز دا مثلا مطلب ده کم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غندی، یعنی پدا مو د تاریخ باد اسلام نه پدای زرکاله پورته. خو مونږ په ټول نړۍ کې، اسلامي نړۍ کې، خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر وزدا مثلا مطرح ده چه کن فقه خو یه وقت و اسلامی نره که اسلامی وادونه که ده قانون ایسیت درلود، یعنی ده اجتماعی مسائل و ده تنظیم پخاطر، ده خلق و ده امور و ده تنظیم پخاطر فقی مسائل مطرح شویده. اگه مسائل چه مثال انزل کال پخواه په سودان کې مطرح شوی و، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، خووز خو زمانه بدل شوی ده. او اصلی مسئله په فقه کې، فقه خو یعنی واقعا دیر غنی ده، دی اسلام فقه دیر غنی ده، اصول لري. خو د فقه و په قول زمین و زمانه، زمین و زمان چه ارتوایی، یعنی زمانه چه بدل کی، خو معلوم دار احکام هم باید ده زمانه ده بدلولو پر اساس باید بدل شی.
مننه.
یعنی قانون میره بانیست.
مننه. جناب میر صاحب، په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلی دی، کومې مادې له حقوقي او اجرایی اړخه ډیرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا طول مواد تر سوال لانده ده. اصلی مسئله داده چه؟ اصلی مسئله به قانون که به فقه، به شریعت، به حقوق ارزښتونو که ده انسان حقوق ده، ده اسلام، ده انسان به کرامت ساتل مسئله ده. متاسفانه په دا اصولنامه که داس مطالب مطرح ده د انسانی کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلی مسئله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلی موخه خو د عدالت تطبیق کول ده. مگر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده، عدالت تر سوال لازم پدامه اصولنامه که دا اصلی اندیخته ده. دا اصلی اگه تیکی دی چه پدا اصولنامه که ده. او معلومدار باز مطالب پدا اصولنامه که مطرح شده که اصلا یعنی نتنه ده جامعه پا مفاد نده، چه یو نوه ده افغانستان جامعه پر یو نوه آشوب خواته سوق کوی. مثال دا مطلب چه پدا اصولنامه که مطرح شویده چه ده افغانستان وگری، ده افغانستان شهروندان، ده افغانستان خلق ویشل شویدی پسلور طبقه و علما و اشراف و متوسط و طبقی پایین. دا طبقی پایین دا خود دیر بد معنی ورکوی جامعه دا ویشل دا خو دا مطالب دا چه معلوم دار پو یه وقت که دا مسئله اتمن پو کم فقی کتاب که مطرح شویده یا مثال گمان کم چه پراد المختار که دا موضوع مطرح شویده خو اغا زمانه بلا زمانه و پوست وقت که دا مسائل مطرح کول او مخصوصا چه د قرآن کریم د ارشادات په مقابل کې ده په قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده انسانان چې هغه کیږي توپیر کیږي د قرآني حکم پر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم راغلی ده
بله
د تقوا په اساس
بله.
نه د دا چې علما و او بخنه غوړم آخري جمله
مهرباني
یعنی داسې ویشل شوی ده چې یو څوک یو جرم مرتکب شي که د علماو په طبقه کې وي سزای بالکل ډیر خفیف ده که په اشراف طبقه وي یا متوسط یعنی ډیر توپیری سزاګان مطرح شوی ده چې دا سل پرفله د اسلام د مبین دی ترشادات پا مقابل ده او معلوم دار د جزایی حقوق د اساسات پا مقابل او همچنان د بین المللی حقوق پر ضد ده اغرزختونه چه پا میساقونو که مطرح شویده اغا میساقونو چه افغانستان پا که الاغقیره ده او ملزم ده چه باید در مفردات و ارزختونو ته احترام وکړي.
ډیره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ، هغوی مشخصا د دغې ټیټې طبقې پاکله وویل چې د دې نه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله
سخنگو نطاق د یو حکومت خو تاسو تجربه لري، تاسو ژورنالیستی هستی پیگی چی اغوی خود مامور ده او مامور معذور ده و فقی اصولو که هم مامور معذور ده اغا خود باید یه توجیه غولان دی که یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد صاحب نه دا خود مانای داده چه وزر بتر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان که یعنی مانای داده چه دوی تقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یه خود طبقه پایین طبقه یه اغا سوک چه متکرر مجرم بی اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کیگی دا افغانستان شهروندان دا افغانستان وگیلی دا ولی ویشل کیگی دا ویشل خبرت سوال لانده ده او دا ویشل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده. جامعې وګړي ویشل په څلورو طبقو دا متاسفانه تاسو حتما اورېدلي د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړې د دې اصولنامې په مقابل کې غور ورکړل حتی یو نوه تعنی ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده
د پاکستان د علما او د هغوی نیوکې هغه شاید یو څه سیاسي انګیزې هم ولري خو په هر صورت د بحث وړ دي. جناب امیر صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په هکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوي دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نایب ده تر څو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوی وشي.
متاسفانه متاسفانه دا نوع توجیه دقیق نه ده. دا توجیه مسئله لا پیچلتی وی متاسفانه. اصلی مسئله داده چه یعنی خبره باید بنیادی مطرح شی. اصلی موزله پا افغانستان که داده چه اول باید قانون اساسی را منسته شی. او بل مسئله داده چه پا افغانستان که خو به طالبان را تک نه سلور نیم کال تیریگی. مگر افغانستان خو دست یواد ده چه ده خو پدغه سوال لسو کال که یو اسلامی یواد و اسلامی یواد و اسلامی یواد ده اسلامی یواد بوی. او پا افغانستان که ده قانون و ده مطالب خو دیر سابقه لری ده اقل یو قرن پا افغانستان که ده مسائل سابقه لری. پا افغانستان که سل کال مخ که قانون اساسی ده ملا خان پا وقت که نافذ شویده ده پا افغانستان که ده محاکمات استر محکمه پا افغانستان که سابقه لری. قوانین موجود و پا افغانستان که نه تنها قانون ده جزا اصول محاکمات موجود و پا افغانستان که قانون اصول محاکمات استر محکمه قانون اجراعات جزایی او نو قانون ده سالنوالی دا طول مسائل موجود و دا مسئله نه تنها ده جرایم مقابل که یو عربه نده بلکه متاسفانه دا مسئله ده خلق و حقوق غصب کهی سلب کهی او یو نوع تشنج رامست کهی او نه تنها د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده چې بالکل ازرار ډېر دی متاسفانه. یعنی داسې خو نه کېږي چې یوازې په یوه اصولنامه کې ټول اجراعات د محاکم تنظیم شي. دا خو موضوع خو واضح ده چې یو جرم اجراعات جزایی چه ورته وایي باید واضح وي د پولیس د صلاحیت اشفی ارګانونو صلاحیت د څارنوالۍ صلاحیت او بار د هغه نه د محاکم صلاحیت مطرح کېږي. په همدې خاطر یوازینۍ لار یوازینۍ بدیل یوازینۍ وړاندیز
مشرا ستاسو وړاندیز به ته بیا راشو پای کې. بله پوښتنه دا ده چې بخښنه غواړم چې ستاسو خبره مې قطع کړي. بله پوښتنه دا ده چې د دغې اسلامې په یو ځای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعدیب د تعدیب وړ او تعذیر وړ دي. څه فکر کوئ چې د دغه اصول نامې تدوین کوم سیاسي انګیزې هم لرلی شي یا نه؟
معلومدار بالکل تاسو پوښتنه پر ځای ده. دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري. معنی دا ده چې د اصول نامه چې وضع شوې ده د طالبانو د مشر لخوانه دا د طالبانو د مشر د سیادت په خاطر د هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر د اصولنامه وضع شوی ده. او دا مسله معلومدار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کش ده. اما اصلی مسله اصلی انگیزه د امیر المومنین د هغوی په قول د سیادت او د هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر وضع شوی ده. او دا مسله چې دوی مطرح کوي خو مونږ او تاسو پیږو چې افغانستان یو متکثر هیواد ده. په افغانستان کې مختلف مذاهب شتون لري. په افغانستان کې شیعگان پیروان فقه جعفری اثنا‌عشری چورته وایي. په افغانستان که نور مذاهب هم معلومدار موجود دی. دا مسئله یو نوع نه تنها تشنج را مسته کمی بلکې دا مسله حتی د انفي فقه د اساساتو په مقابل کې ده. از انفي فقه او د امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات، د امام ابو حنیفه مذهب، د امام ابو حنیفه مکتب ډیر متسائل مکتب دی. دغه ارشادات او ارزښتونه د مذهب انفي ارزښتونه متسائل ده، بس نه ده چې ټول خلک باید په جبر یوازې انفي مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شویده. اگه کسوک وغوری چې په جبر یو سوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. په مذهب که معلوم دار سلپسله دا مسله د اسلام د مبین دین د اساسات په مقابل کې ده، او معلوم دار د طول و انسانی ارزښتونو، حقوقی شرعی ارزښتونو په مقابل کې ده. د افغانستان د خلکو حقوق او همچنان د افغانستان د مختلفو مذاهب و آزادی باید په رسمیت وپیژندل شي او رعایت او احترام وشي. دا ټول افغانان دي، دا ټول د افغانستان د واحد ملت احاد دي.
جناب امیر صاحب، رب اوس ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغې اصولنامې په ارتباط مهرباني وکړئ.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو چې ډېر قوي حقوقي شرعي فقهي شخصیتونه رابلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز هم د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس دادی چې په افغانستان کې قوانین موجود و موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدنی. دا دواړه د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوي ده، او ډیر متکی ده د انفي مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا ډیر ضرور دی چې دا کود مدنی، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکړي. یوازینی لاره، معقول لاره دا ده چې دا قوانین باید استمرار وکړي، او که دوی تشویش لري د طالبانو زعامت دوی کولی شي چې یو متخصص هیئت، یو مجرب هیئت وټاکي چې دوی وګوري چې دا قوانین کوم یې په د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبر مطرح کوم، او حتی تاسو دلار نه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، طالبانو عدلیه وزیر ته، چې راشي تاسو په رادیو کې منترکینی چې دا مثلا مون مطرح کړو چې د افغانستان کود مدنی، دا خپل کود مدنی د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا څلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدنی 2014 ماده لري. دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفي مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري، همچنان د بین المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري، همچنان کود جزا. دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان کې باید قانون اساسي وضع شي. په همدې خاطر د مونږ ولاندیز د افغانستان د دا لوی بحران حقوقی چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقی د مهار کولو په خاطر د مونږ ولاندیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي، او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لاره پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده. همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دا یوه د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد مونږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی مونږ رسمیت لرو. مثال روسیه یا چین یا بل هیواد، دا مسئله خو بر مشروعیت سره ارتباط نلري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د ننه په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغې اصولنامې د ابطال غوښتنه کوئ؟ همداسې
بالکل بالکل. یو یوازنی لاره ده، یوازنی. دا خو یو اساسنامه است، تاسو پیږي، یو اساسنامه، یو اصولنامه، یو قانون، یو مقرره، چې یو مادی هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه د شریعت سره په ټکر کې راځي، هغه خو باطل ده. د ملایانو په قول، د طالبانو په قول، دا اصولنامه کهن لم یکن دی، او معلومدار چې باطل دی، او مونږ ابطال اعلاموو. البته مطرح کوو، مونږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د مونږ ولاندیز د دې اصولنامه ابطال دی.
ډیره ډیره مننه جناب امیر صاحب چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره مو مرکه وکړه. ډیره مننه.
مننه صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو پاک لده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي، هر هغه موضوع چې حد ساقط شي نو موضوع مفوض کېږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې داسې ده چې دا مفوض ده رأی د امام ته، یا رأی د قاضي ته، د قاضي هغه نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې و مخکې همداسې و، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې تبر کولې. ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1555 کې چې قانون د جزا تصویب شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جیدو د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل، دا تعزیر چې کې تنظیم کړ، دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمی مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چی کې د مجازات کیږي. نو بنام پر دوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې د حاکم لخوا نه دا چی کېده په ټولو باندې یو شان باندې دا کېده تطبیق کېده.
قاضی صاحب کا په مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطیږي او بځای تعزیر ته مخه کیږي، په یو مثال کې مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد ثور باندې ثابت شي دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی، تاسو ټول هغه د مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول صدر د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته له هغه نه تر تابعینو تبع تابعینو پورې، یعنی حدود ډېر کم تطبیق شوي دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې یا څلور واقعونه زیات نه دي تثبیت شوي دي په اسلام کې. نور ټولې جزاګانې چې کېږي تعزیري جزاګانې دي، ځکه چې د حدودو شرایط لکه مثال په موضوع د زنا کې، په موضوع د قتل کې، په موضوع د اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط داسې شرایط دي چې ثابتېدل یې ډېر سخت دي. نو بینان کله چې حدود ساقط شول او په آینده کې شبهو باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادرو الحدود بشبهات، حدود په آینده کې شبهو سره دا چې کېږي بساقطېږي. نو کله چې حدود ساقط شول دا موضوع دي تعزیری ته، او تعزیر دا چه سوی دا تنظیم سوی دا تعذیر تنظیم سوی دا مطابق دی قانون، مدوم قانون، مرتکبینو دی دغا سی جزاگانو دی بچی کی گی تعذیری جزا ورطا ورکول کی گی.
یعنی تعذیری سزاگانی دی قاضی صاحب تقدیر تا تقدیر پوری علن لری چی دای چوم را تاکی او چا تا تاکی بکم زائی که پدغا اصل نامه که راغلی دی پیوزائی که چه د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضي باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوې ده دغه مقام ته وګوري، که چیرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، که چیرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او که چیرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او که چیرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندی د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افرادو د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په تطبیق د قانون کې باید ټول افراد یو شانی، یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې هغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې دا برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دوی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مصنف ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نه راخیسته ده، هغه دا مسله د سلیکل ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکلی ده چې اول لیکلی چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلی چې علما دي، بیا ورپسې لیکلی دي چې متوسطو، بیا هغه خل دي چې د جامع هغه ټیټ خل چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګ ورته نشو ویلی چې دا خپله چې دا قرآن ده او حدیث ده، استنباط ده. کېدی شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدی شي خطا یې کړي. خپله امام ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کېدی شي چې ما رایه خطا یې. نو فقهي نظر همداسې کېدی شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدی شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنان دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه چې تقوا ولري، پرهیزګاری ولري، خدای پاک کښې دي. دا موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنه کړله، حضرت عمر صاحب خپل والي چې والي و تعزیر یې نه کړ، همدارقم پیغمبر د خدای ته واقعا راغله چې خلکو ورته واسطه شول چې دا د غلا واقعه وه، چې دا ښځه د قریشو له قبیلې نه ده، دا باید کمه سزا ونه ویني. نو پیغمبر د خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطع کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دا یو اصل ده. ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخص وي، که هغه ارڅوک وي، نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نه شي.
قاضی صاحب اگر سے د قتل ید حد د بحث ول دی خو رب سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوک له خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتوا څخه هم په دغه اصول نامه کې کار اخیستی لکه فتوا هندیا او شامی. دغه کوم کتابونه دي مهرباني؟
همدا تاسو په ځواب کې باید ووایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکلی ده دا تقریبا دوه نیم سوه یا درې سوه کاله مخکې ده، هغه دوه سوه پنځوس کاله مخکې دا کتاب د لیکلی ده. او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډېرو فتواو نه کار اخیستلی، خو زه وایم چې زیات دوی ورنه استنباط کړی ده او نوشته کړي دي په ورقه کې. رد المختار ده، فتاوای هندیه چې عالمگیری فتاوا ده، دا هم تقریبا تاریخ ته مطالعه کې درې سوه کاله مخکې لیکل شوی ده. همدارنګه مبسود ده، همدارنګه تشیع جنایی ده. نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدای او صنایع ده، هغه مشهورې فتواګانې دي چې دوی ترې ورنه په دغه اصولنامه کې کار اخیستی ده. ولې دا دوه سوه درې سوه کاله مخکې دا فتواوې لیکل شوي دي چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره ایت مطابقت لري اکثره موارد. اوس د مثال په ډول باندې په دغه فتواو کې تاسو ټول وګورئ، کومه د ترافیکي حادثې په هکله یې پیشبیني کړې ده نه، تاسو ټولې فتوا د مطالعه کې دغه ټول نصوص دي دوی په موارد دي. سایبریایي جرایم، انټرنیټي جرایمو کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به دوی څنګه کوي؟ او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سر تپه مطالعه کوي د ترافیکي حادثاتو پاک لبان یو موضوع هم نوینه، او همدارنګه د انټرنیټي جرایم پاک لا یو موضوع هم نوینه. په هغه وخت کې اغلاګان فزیکی ډول باندې کېدل د پیشبینی کړی دي فقاو، ولی اوس تاسو موږ او تاسو وینئ چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېر زیات اغلاګان بانګونه نه حقيقي له بانګونه اغلاګان ونه شولې په میلیارډو په لکاو باندې یورو ډالر او داخشان اغلا نه شول. دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، اوس باید دا مقرن په نظر کې ونیسي، ولی په دغه فتواو کې اصلا وجود نه لري. نو کله چې دوی اوس وایي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل، نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي؟ باید بیرته قاضي د خپل رایه نه ورته جزا ورکوي، په خپل خوښه باندې به جزا ورکوي، څونه جزا به ورته ورکوي؟ همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده، که چېرې خلک یو څوک په ګناه کې وویني هغه خلک دا اجازه لري چې هغه ته تعزیري جزاګانې ورکړي. خلک به څونه جزا ورکوي؟ په څه اندازه به جزا ورکوي؟ څه رقم جزا به ورکوي؟ نو کله چې خلکو ته مفوض شي دا حکم د قضایي، نو د قاضي څه کوي؟ محکمه به څه کار کوي؟ نو بنان دغسې مشکلاتونه دي. د ما امید دا ده زه دا هغه کومه چې طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي، له فقهاو نه، له متخصصینو نه، مقننینو نه، حقوق پوهانو نه کار واخلي او دوی نه کومک واخلي، ورسره همکاري وسي چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه ورته ترتیب کړي. دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي، جامعه ثبات ته ورسیږي، جامعه کې آسایش و آرامش راسی. قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی، انارشیزم راسی، او په جامعه کې پراګندوالی راسی، تشتت راسی، نو بیا خو جامعه بیرته له بې‌ثباتۍ سره مخ کیږي. ثبات نه راځي. قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالي د جامعه لپاره ده. قانون دی نږدېوالی د افرادو لپاره ده. قانون د دې لپاره ده چې افراد په آرامه فضا کې، په خوشحاله فضا کې دوی چی وکړي، ژوند وکړي.
قاضی صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د همدې لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي، خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي، او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض، په شرع باندې اعتراض دي، او قانوني او د قانوني تعقیب وړ.
خود دوی نظر دانو دست چلده چه هیچ وقت باید استبداد و حذف و بزور جمع باید اونه کاره ولسی، پا منطق بانده خبری وسی، استدلال وسی، بحث وکی، خلقو تدا حق ورکی چه کم موضوعات دیده مخالف ده شریعت دی، رازی بحث وکو دا خونه عقل منی نی منطق منی چه هر موضوع دوائی چه دا جمع سیده وی تا سیده ده، په فقه باندې د فقهاو په نظر باندې انتقاد کول دا خلاف دی شریعت نه ده. در طول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دی، په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول تر اخره پورې د فقهاو په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده. دا به ټول منګا اوریدونکي دا واوري، دا خو یو نظر دی فقیه، د فقیه خپل وای کېدای شي ما نظر خطایي، نو بنا داسې مجال باید خلکو ته ورنه کول سي چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کې هغه ته وایي تاسو بندې کوم او توهم او تا تړم. د زور ژبه باید ونه کارول سي، د زور ژبه نتیجه نه ورکوي، حذف نتیجه نه ورکوي، انحصار نتیجه نه ورکوي. باید په منطق باندې، په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول دې لپاره مونږ په دې کې څه هغه لرو چې وایو دا صحیح شي دا غلط وایو، سر خو در نه ده کړی، خو دې لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل د تطبیق هم نه کېږي. او بل یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت د تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بېرته دې تعدیل پیشنهاد کوي، د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت د تطبیق نه لري. هغه قضاو ته چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري، بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي مونږ له تطبیق دي سره له مشکل سره مواجه شو. بل خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې دریږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې د ما اسمعوا واطيعوا، د ما خبرې واورئ اطاعت کوئ. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم، هغه واقعیا دا ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې مونږ ته یو جوړ نه کېږي، هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب ووایه، هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي، بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین د هغه د یو په ملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده، هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات مونږ ته سی وګورو، د حضرت عمر ابن عبدالعزیز باندې هغه څه قسم د مؤمنونو د خلکو ټولو پښتون ته څنګه ځوابونه ویلې. نو بنا لازم ده دا چې د خلکو نه داسې نه شي چې خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټولو بحثونو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو د یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بله خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده، نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي هماغه اصولنامه ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوی کار نه ده کړی. د اعتراضونو په ځواب کې دوی دا خبره کوي.
خو دا خو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوس هم دا کوي دا صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پوښتنه وسي، دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که اوس مې غلط ده، که پس مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني کې به ورته په کار ده. تاسو دا ټوله اصولنامه مطالعه کوي چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربي نه هغه متن څه ترجمه شوی ده پښتو ته، خلاص څنګهونه کار سوی ده. نو هغه مقنن خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تغیر الزمان بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چی کی تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وای په 300 کاله مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ته ضرورت ده. تاسو اوس وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسیږي دغه لپاره بل فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسیږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي، دا چې کوم دا د دوی کوم ملات چې د خبرې باندې سره خلاصيږي پیږي، دا اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقې دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بینان زما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب ورکول شي، د خلکو نظرات ته دوی احترام وکړي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک مونږ ورکوو، نور حقوق دانان یې ورکوي، علما یې ورکوي، قضات یې ورکوي، دې لپاره ورکوي چې د مونږ د جامع کې سوکالي راشي، خوشحالي راشي، له دغه بدبختۍ به جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب، بل خبر سکی کی هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي، پایس د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري، منزلت ته ګوري، او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو کوم ناشنا کار نه کړی.
نه دا پیج ده که نسته، ده پیج ده دنیا که ده خبره نسته. ده قانون باید مقابل یو اصل ده قانونیت عمومیت ده غده قانون باید تعمیمیت لری پر طول بانده طور ده عام بانده تدبیق سی. وست مثال یو سره ده اغب وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، ارتو که ده مرتکب ده قتل کیگی، مرتکب ده غلا کیگی، مرتکب ده تجاوز کیگی، مرتکب ده جو جرایت ده اجرا کیی، مرتکب ده اختلاس کیگی. نو بینان په داسې وخت کې داسې خو نه کېږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم ته اړ کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، او دې ته به یو خبر ورکول کېږي، او که چېرې دا یو عادي وګړی چې جامې و هغه بیا هغه ته په دروغ ویل شي، هغه ته جزا ورکول شي. دا بیا غټ انارشیزم راپیدا کېږي. دا شریعت هم نه مني، اسلام نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت او خپل حقوق لري، او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته داسې وي نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کیږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کیږي، او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کیږي. او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده، او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي، او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افرادو ویشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق دوی به څه رقم بیا دا تدبیقوي. هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، زه عالم یم، بیا دا یو بله محکمه غواړي. یعنې لحاظ تدبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکه جناب سرور صاحب، موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په یوویشتمه پېړۍ کې دا موضوع اصلا ختمه شوې ده. ټول علما، جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات، حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات اوس نه لوستل کېږي. په دې کې بحث هغه وخت و چې دا شیان وو. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې مخکې له اسلام نه داوه دغه بردهداري او غلامي د کمه کړله. توصیه به یې دا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامانو سره ښه رفتار وکړئ. بل اخره په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین و چې دا موضوعات ختم کړل. نو اوس ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اصولنامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا سوي دي، نو دا باید خپله خطا ومني، خپله خطا باندې باید دا اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. خو د خطا لپاره بیا صحیح کارونه څه دي چې بېرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه سوې ده هغه دې صحیح کړي، نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دغه اصولنامه تطبیق سي انارشي به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسي؟
ما مخکې وویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې دا چې قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او ډیسپلین راوړي، قانون تطبیق
دا اصولنامه نه سره واستې دي تاسو.
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. د پدې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نفي کیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي، بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او ډیسپلین. ما په اول خپل خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعه لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعه کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې وویني، ټول خلک مطابق د قانون ته احترام وکړي. کله چې بیا داسې قانون هغه قایل شي هر چاته مرتبه او مقام قایل شي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضی صاحب، د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث د طالبانو له مشرتابه او له عدلي ارګانونو نه د دغه اسلامي په حق لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته، مشرانو ته، چې په دې حقله باندې دوی تجدید نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه، حقوق پوهانو نه، څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري، چا چې قانون تطبیق کړی ده، دو نظر واخلي او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل د تطبیق د ټولو لپاره او په دې جامعه کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه خبرونه کې له دواړو ګډونوالو، د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
عمر داد غندی چلی